ستړي مشي د مشال ریډیو خبرونه اوري په پښتونخوا کې د ماسپخینې یو بجه ده په روانه غړې کې د خپل کوربه منور شانې کې پیرزوونی او سلامونه قبول کړي. په دې خبرونه کې به په کراچۍ کې د تشدد د ورستیو پیښو، د خیبر پښتونخوا د نوي گورنر او د قبایلی سیمو په سکولونو کې د ماشومان لپاره د کتابونو د نشټوالي په اړه ریپورټونه واوري. د نورو ریپورټونو ترڅنګ د دې غړې په آخري برخه کې درته د ښځو لپاره ځانګړې خپرونه تالندې هیلې هم وړاندې کوو. خو راځئ چې په سر کې د بوریوال کاکړ نه د دې ساعت تازه خبرونه واورو.
د پاکستان په کراچۍ ښار کې د تشدد په تازه پیښو کې لس تنه وژل شوی دی. د افغانستان د ملي اردو یو لوړ پوړی کمانډان وایي پاکستان او طالبانو افغانستان ته مخه کړې، او د ایران او د نړۍ د شپږو ځواکمنو هیوادونو ترمنځ د ایران د اچمی پروګرام په اړه د خبرو بل پړاو په مې میاشت کې ترسره کیږي. اوس بشپړ خبرونه. د پاکستان په کراچۍ ښار کې د تشدد په تازه پیښو کې لس تنه وژل شوی دی. پولیس وایي د کراچۍ په ګلستان جوهر کې تیر شپه د نامعلوم وسلوالو په ډزو د مدرسه دارالخیر درې طالبان وژل شوی دی. تر دې پیښې څو ساعته وړاندې په همدې سیمه کې شیعه مسلک ډاکټر رضا حیدر وژل شو. د تشدد نورې پیښې د کراچۍ په پښتون آباد، ناتا خان ګوټ، منګوپیر او بلدیه ټاون کې رامنځته شوی دی. په کراچۍ کې له تیرو اوو میاشتو راهیسې د امنیتي ځواکونو عملیات روان دي، خو بیا هم هلته داسې پیښې رامنځته کیږي. د پاکستان په راولپنډۍ کې په پرونۍ چاودنه کې د مومند ایجنسۍ څلور تنه هم وژل شوي او لږ تر لږه درې نور ټپي شوي دي. د وژل شوو کسانو مړي نن په خپلو سیمو کې خاورته وسپارل شو. په دوی کې دوه د اباخیلو، خوایزو او دوه د ګربزو سیمو اوسېدونکي وو. د راولپنډۍ په سبزي منډۍ کې دا چاودنه پرون سهار په داسې وخت کې وسوه چې خلک سهار وختي د خریدارۍ لپاره ورغلي وو. په دې چاودنه کې لږ تر لږه یوویشت کسان ووژل شو چې زیاتره پکې پښتانه وو. د خیبر ایجنسی په جمرود کې په افغانستان کې میشت ناټو ځواکونو ته تیل اوړونکو ټینکرو باندې ناڅرګند وسلوالو ډزې وکړې چې په نتیجه کې یو ډرایور ووژل شو. د جمرود پولیټیکل انتظامی چارواکي امجد مشال ریډیو ته وویل چې دا پیښه نن سهار د خیبر ایجنسی په جمرود بایپاس سړک رامنځته شوې ده. د یادونې وړ ده چې په خیبر ایجنسی کې داسې پیښې په وار وار رامنځته شوې دي چې نه یوازې په افغانستان کې د میشتو ناټو ځواکونو لپاره تیل او نور سامان وړونکي ټینکرونه پکې زیانمن شوي، بلکې ځاني زیان هم پکې اوښته دي. د افغانستان د ملي اردو یو لوړ پوړی کمانډان تورن جنرال محمد شریف یفتلی وای پاکستان او طالبانو افغانستان ته مخه کړې ده. د افغانستان په ختیځ کې د افغان ځواکونو مشري کوونکې د کمانډان د چهارشنبه په ورځ رویټرز خبرې ایجنسی ته ویلي چې پاکستاني طالبان د هیواد د جنوبي او ختیځ ولایتونو په نامونو کې زیات رول لوبوي. افغانستان تل د پاکستان جاسوسي اداره ISI په دې تورنه کړې ده چې د افغان حکومت پر ضد د جنگیدونکو وسلوالو مرسته او ملاتړ کوي، خو پاکستان دا ردوي او وایي چې دوی په خپله د ترهګرۍ ښکار دي. د افغان ملي اردو کمانډان تورن جنرال محمد شریف یفتلی په افغانستان کې د پاکستاني طالبانو د زیاتېدو خبره په داسې وخت کې کړې ده چې هغوی له پاکستاني حکومت سره له تیرې څه باندې یوې میاشتې راهیسې ډزبندي اعلان کړې ده. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ تګلارې مشر کیترن ایشټن وایي د ایران او د نړۍ د شپږو سترو ځواکمنو هیوادونو خبرې د روان کال په مئی میاشت کې بل پړاو ته داخلېږي. کیترن ایشټن وویل د دوو خبرو بل پړاو به د ایران پر اټمي پروګرام د یو دایمي جوړجاړي په هدف وسی. نوموړي دا څرګندونې د چهارشنبه په ورځ په ویانا کې د برتانیا، فرانس، روس، جرمني، چین او امریکا ترمنځ له دوو ورځنیو خبرو اترو وروسته وکړې. هغې وویل
We will now move to the next phase in the negotiations.
دوای موږ به اوس د خبرو اترو بل پړاو ته ولاړسو، په کوم کې چې به موږ په ټولو مهمو برخو کې خندونه لمنځه یوسو او د ممکنه جامع تړون پر خاصو عنصرو به کار وکړو. دا خبرې به د مئی میاشتې پر دیارلسمه په ویانا کې پیل شي. رویټرز خبری اجانس د لویدیز د یو ډیپلوماټ له خولې لیکلي چې اوس هم د دواړو غاړو ترمنځ یو څه د پاموړ لریوالی موجود دی. د ایران او د نړۍ د شپږو ځواکمنو هیوادونو ترمنځ د تیر کال په نومبر میاشت کې لاسلیک سوی تړون د روان کال د جولای پر شلمه نیټه پای ته رسیږي. ایران هغه تحفظات رد کړي دي کوم چې امریکا د ملګرو ملتونو ته د وړاندې کړل سوي ایراني سفیر حمید ابو طالبی په اړه ښودلې دي. امریکا پر حمید ابو طالبی د دې شک له کبله په امریکا ملګرو ملتونو کې د هغه د کار مخالفت کوي چې نوموړي به په 1979 کې په تهران کې پر امریکایي سفارت په برید کې لاس درلود. په دې برید کې 250 امریکایان تښتول سوي او شاوخوا 440 ورځې یرغمال ساتل سوي وو. د ولسمشر بارک اوباما اداري د اپریل پر 8 نیټه تهران ته وویل چې د سفیر په توګه د ابو طالبی د ګمارل کېدو وړاندیز د عملي کولو وړ نه دی، پر کوم چې ایران یوه ورځ وروسته کلک غبرګون وښود. د ایران د بهرنیو چارو وزارت د امریکا دغه مخالفت د نه منلو وړ وباله او ویل چې ابو طالبی د ایران یو لوړپوړی ډیپلوماټ دی. د هغوی په وینا نوموړي تر دې وړاندې په ایټلی، بلجیم او آسټرالیا کې د سفیر په توګه کار کړی دی. حمید ابو طالبی په تهران کې د امریکا د سفارت په پیښه کې لاس لرل رد کړي او ویلي دي چې ده د برمتنیوونکو لپاره یوازې د ژباړونکو په توګه کار کوي. روس د امریکا هغه خبرداري رد کړي چې له ایران سره د یو تړون پر سر ورکړل شوی دی. د دې تړون له مخې به روس ایران ته د تیلو په بدل کې نور سامانونه ورکوي. د روس د بهرنیو چارو مرستیال وزیر سرګی ریابکوف ویلي چې ماسکو به له ګواښونو ونه ویریږي. که چیرې دا تړون عملي سي نو د کارپوهانو په وینا دا به د ایران لخوا د تیلو د صادراتو له هغو حدونو سرغړونه وي چې تیر کال د نړۍ د ځواکمنو هیوادونو او تهران ترمنځ د لنډمهاله اټمي پروګرام په لړ کې پر خبرې سوي وې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د دوشنبې په ورځ ویلو چې که روس او ایران د تیلو قرارداد لاسلیک کړ نو د ده په خبره د دې امکان شته چې امریکا پر روس نوي بندیزونه ولګوي. د خبرونو پای
د مشال ریډیو په خبرونو کې مو د بوریوال کاکړ نه د دې سات تازه خبرونه واوریدل. په روانه غړې کې بعد د ریپورتونه واوري. په کراچۍ کې د امن لپاره د عملیاتو باوجود د تشدد لړۍ دوام لري. تازه حال درکوو. بېلابېلو سیاسي ګوندونو او د انساني حقونو ادارو د تحفظ پاکستان قانون مخالفت کړی دی. د قومي وطن پارټۍ مشر آفتاب خان شیرپا وایي
دا خو یو کاله قانون دی، دې سره به نور مزید خراب شي او یو پولیس ټیک پر ځای جوړ شي.
د قبایلي سیمو په سکولونو کې د نوي کورسونو کتابونه نه ملاویږي. په دې حقله د سکولونو استادانو وایي دا او نور رپورټونه به هم واورې. د دې غړې په دویمه نیمایي کې به د ښځو لپاره ځانګړې خپرونه تاندې هیلې کې واورې چې د افغانستان په انتخاباتو کې د سړو تر څنګ ښځو هم په لوی شمېر کې بوټونه اچولي دي. افغان ښځې د راتلونکي ولسمشر نه څه امیدونه لري؟
امنیت راسی منځته شه ولسمشر وي او وطن خدمت وکړي او زموږ د اعتماد او د کندو ژه واورې.
د هر څاورې دوه لپاره مشال ریډیو سره اوسئ. د مشال ریډیو خبرونه تا غوږی دا نه ساته خبرونه دي چې تاسو هر ورځ د مشال ریډیو نه د سحر 9 بجو نشورو شي او در ماخام 6 بجو پورې اوریدل شي. دا خبرونه تاسو د ریډیو تر څنګه د مشال ریډیو .com په انټرنیټي پته هم اوریدل شي. راځو د دې غړې اولنی ریپورت ته. لکه څنګه چې مخابرونو کې واوریدل، په کراچۍ کې د تشدد په تازه پیښو کې د چهارشنبه او زیارت په منځنۍ شپه 10 کسان وژل شوې دي. په دوی کې د سیاسي ګوندونو عوامي نېشنل ګوند او مسلم لیگ نواز ډلې د غړو تر څنګ د یوې دینی مدرسې طالبان هم شامل دي. د تشدد د پیښې د خار په ګلستاني جوهر، پښتون آباد، ناته خان کوټ، منګو پیرو بلدیه ټاون کې رامنځته شوې دي. په دې حق لا د کراچۍ ناظم غ خبريال ظفر کریمی نور تفصیل راکوي.
پولیس وای 13 شپه د کراچۍ ګلستان جوهر په سیمه کې د نامعلومه وسلوالو په ډزو د سیمې د یوې دینی مدرسې درې طالبان وژل شوي او درې نور جوبل شوي دي. د پیښې په اړه د ګلستان جوهر د سیمې پولیس مشر خالد محمود نن سهار مشال رډیو ته وویل دی وای دغه زده کوونکي د خپلې مدرسې سره نږدې په کانټینینټل نامې بکرۍ کې ناست وو چې نامعلومه موټرسایکل سورو وسلوالو پرې ډزې کړي. ګولۍ د دارالخیر مدرسې په شپږو طالبانو لګېدلې. پا په دې کې درې طالبان وجل شوي او درې نور زخمیان دي. د پولیس مشر خالد محمود په خبره د دې پیښې نه څو ساعته مخکې د پیښې د ځای سره نږدې شیعه ډاکټر حیدر رضا وجل شوی وو. د هغه په خبره دوی د پیښې په اړه له فرقه ایز تاوتریخوالي او نورو زاویو څخه پلټنې شروع کړې. په کراچۍ کې د دارالخیر مدرسې ویان احمد الرحمن مشال رډیو ته ویلي د بیگانې پیښې ښکار شوي شپږ واړه زده کوونکي پښتانه دي. د هغه په وینا د دې نه مخکې هم څو ځل د یادې مدرسې استادان او زده کوونکي په ورته حملو کې په نښه شوي دي.
د دې نه مخکې څو سوارې د دې مدرسې چې کوم محتمین دی حضرت مولا سندیار خان صاحب هغوی باندې هم حملې شوي دي. طالبانو باندې هم ډزې شوي دي او په هغوی کې هم څو میاشتې مخکې سندیار خان صاحب هغه مشر زوی و حضرت مولا مفتي عثمان یار خان صاحب او د دې د مدرسې مدیر و هغه هلته په هغوی باندې ډزې شوې او هغه هم شهید شو.
د تشدد نورې پیښې د کراچۍ په پښتون آباد، ناتا خان ګوټ، منګوپیر او بلدیا ټاون کې مخې ته راغلي دي. د ژغورنې د ادارو په وینا په دې پیښو کې 15 نور کسان وژل شوي. پولیس چارواکي وایي د تشدد د پیښو په ښکار شوو نورو کسانو کې تېره شپه د پرویز بنګش په نوم د عوامي نېشنل ګوند یو غړی هم وژل شوی دی. د دې ترڅنګ نن سهار د ښار په ګلشن اقبال سیمه کې د نامعلومه وسلوالو په ډزو د مسلم لیگ نون ډلې د قانون پوهانو رهنما وقارشا وجل شوی دی. بلې خواته د کراچۍ د سی ای ډي پولیس وایي نن سهار یې د ښار له سوراب ګوټ څخه په جرمونو کې ککړ 15 کسان د وسلې په لاس نیولې دي. یاد دی وي په کراچۍ کې د تیرو وو میاشتو راهیسې د امنیتي ځواکونو لخوا اپریشن دوام لري، خو بیا هم په دغه ښار کې وخت په وخت د بدامنۍ پیښې مخې ته راځي.
د پښتنو ښځو لپاره د مشال اونیز خپرونه
تاندې هیلې
دلته خوشاله م یو خپه م یو خپل وطن پسې ته خوشاله پدې چې سکول مو سبب
چې موږ بالي اور زرو ته موږ جوړ بیرته دی لیدل
ته کینیډا په سنټ کې ناست هم ډېر نه نه لري خزي را مخ کې شوې د سیاست له دا ما د پاره ډېر خوشاله مقام دی.
د شورو او زیارت پورس لما فرخنده اسد سره
تاندې هیلی
د روانې غړې په اخیری برخه کې تاندې هیلی هفتوار خبرونه چې د خزو لپاره ځانګړې ده دغه اعلان کې مو اوریدل. دا به درته د دې غړې په اخیری برخه کې وړاندې کوو. اوریدل یې مه هیروئ. د ریپورټونو سلسلې ته دوام ورکوو. پرون په پینډۍ کې د سبزی منډۍ د چاودنې په نتیجه کې په وجل شوو کسانو کې د سلورو تعلق د مومند جنسي سره وو. د دې نه علاوه په چاودنه کې درې زخم شوي کسان هم د مومند دي. د وژل شوو کسانو جنازې نن د مومند جنسي په بیلابیلو سیمو کې ادا کړې شوې. په دې اړه نور حال ته مومند جنسي نه زمونږ خبريال شانواز ترکزی راکوي.
پروند پینډۍ د میوو په منډۍ کې په شوي چاودنه کې د مومند جنسي سلور ته نمړ شوي او لګ تر لګه درې پکې زخمیان شوي دي. په مړو تنانو کې تله محمد چې د 15 کالو او د اباخیلو خوځو سیم وسیدونکي او د هغه ورور زبی الله هم پکې زخمی شوي. ولی هم دغه سیمه د دویم مړ شوي تن نوم ثواب خان چې 14 کلن وو. د چاودنې په وخت هم د خوځو سیم وسیدونکي فدا محمد خان په دغه ځای کې موجود او دغه پیښه لیدلې و. هغه وویل اشرف خان د تلامامت او د زبی الله خپلوان دی او هغه د تلامامت مړی کور ته راوړو. د مړی د صفایي لپاره هغه په شفقت روغتون کې اظهار شو او دغه خدمت یې له ډاکټرانو واغست. په دغه ځای کې مور سره خبرې وکړې.
ډیر وخت نه پر کار کوم، مخکې ما ملته کار کوم، اوس په بارې مسعودیا کې یم. د دې شپږ بچی دي.
او زبوله واده کړې؟
نه، جاو واده نه کړ.
کشر وګا؟
کشر دی.
هغه اوس څنګه حالت کوي؟ تا خو ولیدل
د سالات کې چې پرشن تھیټر کې مونږ تیر وته کنه.
چې د نور ورونه سودي
پلار یې پات شوې ده او د نور سلور ورونه دي.
او د پلار خپل نوم څه؟
شیبر.
او د دوی مرشي بتن ثواب خان یو نږدې ګاونډي او ملګری جانگیر خان سره مو خبرې وکړې. نو هغه وویل
سپان نه یو دیش کاله وو خوش
بچي بچي
دوه بچي مس پروت کار وکا مو سره ملاوي ده مس پروت دا خرڅو مس سار وته ما جګر براته مس ما خان کور سره ملاوي ده
او سورونه دي سپان دي
سالورون
نو څه کار کوي؟
نو پروت کار کوي.
د تلها محمد شپک بچی دی چې درې زامن او درې لورګان دي. ولی د ثواب خان هم یو زوی او یو لور ده چې دواړه ماشومان دي. نور دوه مړه تنان د ګوربوزو تحصیل ساپو اوسیدونکي دي چې یو پکې 14 کلن تاج ولی چې د بخمونیر زوی او بل جاوید خان چې د میرحمان زوی و. ولی د یادې سیمې هم دوه تنان زخمیان شوي چې خورشید او شیر زمان نومیږي. او دا تنان چې د کومو سیمو اوسیدونکي دي نو په هغه ځای کې د روزګارونو موقع نشته. نو د دغه سیمې زیاتره ولس په پینډۍ کراچۍ او پېښور کې خپل روزګارونه او یا مزدوریانې کوي. شاهنواز ترکزی مشال ریڈیو محمد ایجنسی.
فاٹا د اصلاحاتو پلور
په قبایلی سیمو یا فاٹا کې اصلاحات څومره ګټور دي؟
دا زموږ د ډېر مودې ارمان دی. د دې فیصلې په نتیجه کې یو غټ بدلون راغلی دی.
دغه اصلاحات څومره عملی شوی دي؟
52% التا د خزو اکثریت ته تو اوس پورې متا ټولو ایجنسیو کې مو خزو ته د ووټ حق نشته.
د فاټا ترنګلې امنیت تر کومه بریده د اصلاحاتو مخه ډبوي؟
زما په نظر باندې خو نن سبا په دې کې مکمل چې کوم دی نو امن دی الحمدلله. اسې بد امنی خو ټول پاکستان کې ده. اسلام آباد کې مشته، په پینډۍ کې مشته. دې کې بالکل کې دي شي ممکن ده او زوی مو چې حکومت دی وکي.
د دې او نورو پښتنو ځواب فاټا د اصلاحاتو په لور خبرونه کې اوریدای شي. په سلام پښتونخوا خبرونه کې د خالی یا شنبه نه یا سه شنبه او زیارت یا پن شنبه پر ورځ
د مشال خبرونو ته غوږی. نن سهار مو د قبایلی سیمو په حواله دغه بحث اوریدلې ده په سلام پښتونخوا کې او په راتلونکو ورځو کې به هم درته وړاندې کوو. ورزو یو نوی ریپورت ته د خیبر پښتونخوا لپاره نوې ټاکل شوی گورنر سردار مهتاب احمد خان عباسی با نن یا سبالا د خپل عہدې سوګند پورته کړی چې د پیښور های کورټ چیف جسټس با د هغه نه د حلف اخلي. په پاکستان کې د نوې حکومتونو جوړېدل سره د پنجاب او بلوچستان گورنران زر بدل شو، خو د پښتونخوا د گورنر په بدلولو کې ډیر وخت ولګید. دا او د دې سره د تړلې نورو پښتنو جواب د پیښور نه په ریپورت کې زمونږه خبريال غلام غوس راکوي.
په پاکستان کې د 2014 د ټاکنو وروسته په پنجاب او بلوچستان صوبه کې د پاکستان پیپلز ګوند په دور کې ټاکل شوی گورنران بدل کړی شو، خو د پښتونخوا د گورنر په بدلولو کې ولې ډیر وخت ولګید؟ د دې پښتنې په جواب کې خبريال رحیم الله یوسفزی وایي
د 14 میاشتې د زول گورنر انجینیر شوکت الله خپل چوکې باندې پاتې شو. دغه مختلف وجوهات وو. یو خو د خیبر پښتونخوا چې کوم ګورنر دی دغه سره ډېر اختیارات وي، خاص طور باندې د فاټا د قبایلي سیمو په هکله. نو دوی ما پاکستان باندې نه غوښتل چې داسې فاټا کې یا فوجي عملیات کېږي یا مذاکرات کېږي او نوې کس راولي. بل داسې معلومېږي چې کسان هم ډېر خواهشمند وو دغه چوکۍ لپاره پاکستان مسلم لیگ نواز ګوند کې. نو هغه باندې هم بیا دوی
په پیښور کې خبریال شاهد امید وایي چې انجینیر شوکت الله د پښتونخوا لومړی هغه گورنر وو چې د قبایلي سیمو سره یې تعلق لرلو، او د پښتونخوا د سیمې زیاتره گورنران یا خو انګریزان پاتې شوي دي او یا ریټایرډ یا حاضرې سرویس پوځیان. او د سیاسي ګوندونو په گورنرانو کې تر ټولو زیاته شمیره د مسلم لیگ ده.
انجینیر شوکت چې کوم دی هغه د فاټانا ډایرکټ چې کوم دی سیویلین چې کوم دی لومړی گورنر وو. دینا مخکې علي محمد جان اوروي هم پاتې شوی دی. خو هغه چې کوم دی ریټایرډ فوجي وو دغه فوج والا کاته کې راغلی وو. چې کوم گورنران پاتې شوی دی نو هغه کې زیات تر چې کوم دی انګریزان پاتې شوی دی. دا کوم پاکستان نه مخکې او د روسو هم دوه گورنران چې کوم دی اوس پورې چې کوم پاتې شوی دی نو اته انګریزان پاتې شوی دی، 12 فوجیان پاتې شوی دی، دغه 15 چې کوم دی د مسلم لیگ نه راغلی دی، 4 د پیپلز پارټي نه راغلی دی، 2 ان پی نه راغلی دی، یو د جی یو ای نه راغلی دی، 2 چې کوم دی د ټرایبل نه راغلی دی، او دا چې کوم سردار صاحب چې کوم دی د شپږم د مسلم لیگ اړخ څنګه گورنر دی.
بلې خواته خبریال رحیم الله یوسفزی وایي چې د سردار مهتاب احمد خان عباسی د گورنر د ټاکلو وروسته به اوس د مسلم لیگ نون د وفاقي حکومت او د پښتونخوا د گورنر ترمنز د قبایلی سیمو په اړه په همکارۍ کې اضافه وشي.
زما خو دا خیال دی چې اوس چې کوم د گورنر راغی صدر مهتاب دا خو د نواز شریف مرزه کسته دا یو با اعتماد ملګری دی. اوس په ما په خیال باندې زیات سلام مشوره کېږي او زیات په دې گورنر په دې کې یو کردار وي په دغه مذاکراتو کې که مذاکرات کېږي او که نور څه کېږي که فوجي عملیات کېږي هر څه چې کېږي په هغه کې به د گورنر زیات یو کردار وي.
د یادونې وړ ده چې سردار مهتاب احمد خان عباسي د پښتونخوا په اسمبلی کې د اپوزیشن ډلې مشر وو او د هغه تعلق د پښتونخوا د هزارې د ایبټ آباد ضلع سره دی او څلور ځل هغه د صوبایي اسمبلی غړی او څلور ځل د قومي اسمبلی غړی پاتې شوی دی او د پښتونخوا وزیر اعلی او صوبایي وزیر هم پاتې شوی دی او یو ځل وفاقي وزیر او یو ځل سینیټر هم ټاکلې شوی دی. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاټ کام کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
تیره هفته د پاکستان په قومي اسمبلی کې د پروټیکشن آف پاکستان آرډیننس په نامه یو نوی قانون په اکثریت سره منظور شوی چې له مخې یې د امنیتي ادارو په اختیاراتو کې اضافه شوې ده. اپوزیشن ګوندونو د دې قانون مخالفت کړی، ویلي دي چې دا قانون د بنیادي انساني حقونو سره ضد دی. دا چې د دې قانون په اړه د پاکستان سیاسي ګوندونه او د انساني حقونو مبارزه کوونکي څه نظر لري، احمد شاه اعظمي په دې اړه یو رپورټ برابر کړی چې تاسو اورېدو ته راوړم.
د پاکستان ساتنې قانون پروټیکشن آف پاکستان آرډیننس منظوري د دوشنبه په ورځ د دغه هیواد د اسمبلی لخوا ورکړل شو. د دې قانون د وړاندې کېدو پر وخت د جماعت علما اسلام فضل الرحمن ډلې په ګډون یو شمیر اپوزیشن ګوندونو لکه پاکستان پیپلز پارټي، پاکستان تحریک انصاف او د متحده قومي مومنټ غړي له اسمبلی څخه د احتجاج په توګه بهر ووتل. د دوی وینا وه چې دا قانون د بنیادي انساني حقونو خلاف دی، ځکه چې د امنیتي ځواکونو لخوا تر نوي ورځو پورې د نیول شوو خلکو له ځان سره ساتل او د لیدو سره سم د مشکوک خلکو وژل غیر قانوني کارونه دي. د پاکستان تحریک انصاف مشرانو د سه شنبه په ورځ په خبري غونډه کې وویل چې اپوزیشن ګوندونه به د دې آرډیننس خلاف عدالت ته ځي. له پاکستان تحریک انصاف سره تعلق لرونکي د قومي اسمبلی غړي خیال زمان او رگزی مشال رادیو ته وویل چې امنیتي ځواکونه ته دومره اختیارات ورکول نه دي پکار چې هغوی بیل اجازه ته خلک لزان سره بوزي.
موږ ټول مخالفت کول او شغم وکړ، سمې دي په هغه باندې موږ خوشو غرم کړ او چې څو اپوزیشن وو بسمو د حکومت پارټي چې کوم چې وايي هله کسانو سو هغه به مخالفت کوي چې د عوام سره ظلم نه، پولیس سره ظلم نه، تیار نه دي چې هغه تیار نه خلک چې ده.
د پاکستان لوی او وړ اپوزیشن ګوندونه د آرډیننس د تور قانون نمبر کوي او وایي چې په دې سره به ټول هیواد د پولیس ریاست وګرځي. د قومي وطن پارټي مشر آفتاب احمد خان شیرپاو په دې اړه مشال رادیو ته وویل حکومت ته پر موجوده قوانینو عمل کول پکار دي.
ډېره پاره ضروری ده چې دا کم قوانین چې مخکې نه وو په هغه باندې صحیح عمل شوی وي، کیپیسټی بلډینګ شوی وي د لا انفورسینګ ایجنسي، هغه زیات بهتره طریقه او دا خو یو کالا قانون دی، دې سره به نور مزید خراب شي او یو پولیس سټیټ پر ځای جوړ شي.
د دې سربیره د چهارشنبه په ورځ د پاکستان ساتنې قانون په ضد د سند په یو شمېر سیمو کې د جی اس ان متحده محاذ لخوا کاربندیز اعلان شوی وو. په سند کې خبریال او د سیاسي چارو کارپو امداد سومرو وایي چې سندي قمپرستان په دې خاطر د نوي قانون مخالفت کوي چې وار د مخه له دوی ملګري په مرموز ډول وژل شوی دی.
سندھ کے لوگوں کو بہت سی شکایتیں ہیں، مرکز سے بھی ہیں، اپنی صوبائی حکومت سے.
سندھ خلق تا وارد مخاد مرکزی او صوبائی حکومتوں نے چخا گلی او شکایتوں نے دی وسط تحفظ پاکستان بل پاس شو پدی بل کے امنیتی کسانو تا دلی دو سر سم پڑس دی وشتو او د مشکوکو کسانو ترنوی ورزو پوری زان سر د ساتلو او نور مادی شامل دی. د دې لوجه د دې ځای خلکو کې د محرومۍ احساس مخ په زیاتې دوه دی، ځکه چې د بلوچستان په څیر د سندي قام پرستو یو شمیر مشران وارد مخه وجل شوی او یا هم بيدرک دي.
د بشری حقوقو سازمانونو او فعالانو وارد مخه لا د ډول قوانینو جوړول مخالفت کړي چې د دوی په وینا د بشری حقوقو سرغړونه کوي. د پاکستان د بشری حقوقو د کمیشن مشر زهرا یوسف وایي چې دوی اوس هم او مخکې هم له دې قانون سره مخالفت شو دلی دي.
ہم لوگوں نے پہلے بھی اپنے جو خدشات تھے وہ ظاہر کیا تھا.
مونږ په دې اړه هغه وخت هم خپلې اندېښنې څرګندې کړې وې کله چې د دې قانون مسوده جوړېدله. امنیتي ځواکونو ته په دې کې ډېر زیات اختیارات ورکړل شوي دي چې د دې ډېر گنجائش شته چې د خلکو حقونه تر خپل لاندې شي. وړاندې لا پر امنیتي ځواکونو په زور د خلکو د غایبولو، شکنجه کولو او د عدالتي کاروایي پرته د وژنو تورونه دي. په دې قانون کې د بشري حقونو یو شمېر داسې سرغړونې شته چې قانوني چوکاټ ورکول کیږي.
د
د پاکستان ساتنې په نوي قانون باندې د دې ټولو نیوکو په اړه چې مکله د پاکستان د واکمن ګوند مسلم لیگ نواز ډلې له مرکزي ویان صدیق الفاروق څخه سپیناوی وغوښتي، نو نوموړي وویل چې تر دې قانون لاندې به خلکو ته بنیادي حقونه ترلاسه وي.
دا
قانون یوازې د ترهګرو خلاف دی. په دې کې دا خبره هم شته چې هر 15 ورځې وروسته به هغه عدالت ته وړاندې کیږي او له عدالت څخه به د هغه اجازت اخیستل کیږي چې ټولې 90 ورځې دي. نیول شوی کس ته به بنیادي حقونه ترلاسه وي او له هغه به پلټنې او پوښتنې ګرځېږي د قانون مطابق کیږي. د بې ګناهۍ په صورت کې به هغه خوشی کیږي یا به عدالت ته سپارل کیږي. بل خو به دا قانون یوازې د یو څو ځانګړو سیمو لپاره وي او په ټول پاکستان به نه لاګو کیږي.
په پاکستان کې د دې نوي قانون د جوړېدو کار د وزیر اعظم نواز شریف لخوا د قانون وزارت ته تر هغه وروسته وسپارل شو کله چې نوموړي د ترهګرۍ په ضد د لا سخت قوانینو جوړېدو غوښتنه کړې وه. د دې قانون د منځوري لپاره ضروری ده چې په سېنات کې اکثریت غړي د دې په حق رائے ورکړي، خو د اپوزیشن ګوندونو مشران وايي دوی به په سېنات کې دا بل منځوريدو ته نه پرېږدي او په مخالفت کې به رائے ورکړي.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غي نه پز د ډیسټریټ کې
منګل تک دی چې کوم دی
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا د شنبه په ورځ.
د مشال ریډیو خبرونه ته اوږی ورزو د پاکستان قبایلی سیمو ته دلته کې استادان وای د نوي تعلیمي کال شروع شوه دی، خو لا هم قبایلی سیمو کې سرکاري سکولونو لپاره د زده کوونکو د نصاب نوي کتابونه ندي ورکړل شوی. دوی وای هر کال د قبایلی سیمو سکولونو ته کتابونه په ځند رسیدي چې د زده کوونکو د وخت ضایع کېدو وجه وګرځي. په دې اړه نور تفصيل د سیمینار زمونږ خبريال عمر دراز وزیر راکوي.
د قبایلی سیمو سرکاري سکولونو استادان وایي نوې تعلیمي کال شروع شوه، خو لا هم د قبایلی سیمو اول نه تر لسم ټولګو پورې زده کوونکو ته نوي کتابونه نه دي ورکړل شوي. د قبایلی سیمو استادانو اتحادیه مشر خان مالک مشال ریډیو ته وایي دوی تمه کوي چې فاټا سیکریټریټ به د ټیکسټ بوک بورډ نه قبایلی سیمو زده کوونکو لپاره د نوي کتابونو ورکولو عمل توند کړي.
ډایرکټر هم په انفارم دا ټولې یوز ته هان چې د دې د کوم نږدې سټیشن وی اغا تا ارد گرد چې څومره پرایمری سکول نه دی یا میډل سکول نه دی، نو آتا چې سنټر تا ورا سیدي چې یغي دوی نه دا دیتا اطلاع وشي چې تا بنا په واخ ورتا ورا سی. نو د دغه د پورا انشاء د مخ پیراته کو دو چې فاټا ډایرکټریټ د می چې څومره های سکولز دی دا تا ریسنټلی دی کې تا بنا ورا سی.
د ایف آر بنو ټیچرز اسوسییشن مشر سلیم خان وای هلکان سکولونو ته راځي خو ورسره کتابونه نشته. دوی وایي کله نا چې د مفت یا وړیا کتابونو عمل شروع شوه دوی ته کتابونه پر وخت نه رسی.
ټیکس بوک بورډ ولوم اول نه دا تیوري شروع کوي تیوري شروع کول په چار دي 8 اپریل نه هر کول سکولینا خوسیږي او میستا کتابینا په مال نه رسیږي. د فاټه خو دور افتاده علاقې دي په چار خدا وا چې پی ټی آی ګورنمنت اول اول فاټه تر سوالي وای زه یقین سره ته وایم چې امید دی چې دای کی مو کیندر وړي ګورنمنت خو چینج په تعلیم رسیږي. بچون ته بر وخت کتابونه رسی رو افراط تفری په سکولونو کې فلاوی جوړه کتابونه ورک کی یا بدل دي په یو کول شه دای تا پچار خدا وا چې په مالا دای انتظامات وکي.
دغه پښتنه مو چې کلا د قبایلی سیمو تعلیم سانګې اسیسټنټ ډایریکټر علی شان وکړه نو دوی یو ټیکسټ بوک بورډ ته په خوانه پیسې نه دی ورکړل شوی. سو دوی ته نوی کتابونو ورکولو عمل ځن شوی او هڅه کوي چې زر تر زره قبایلی سیمو سکولونو ته نوی کتابونه ورسوي.
هغه کته د پیسو مسله او د بجټ مسله و کنه نو اوس په دنه چې له پیسې دې څه پکړي نه خو پر په شروع وکنه چې کتابونو چې څو پر تعلق ته زمنګ د سپړ د فاټه د ماشومان کنه سره سره پر روان دي کنه خو څه دې ته موږ پیمنټ نو کړې موږ نه لګ پیسو کمای وکنه ټیکس بوک بورډ والا هغه باندې شروع چې کوم ځای کې ورته ولا کنه.
د قبایلی سیمو سرکاري سکولونو استادان او شاګردان غوښتنه کوي چې څومره زر کېدلې شي دوی لا کتابونه ورسی او پر وخت خپل زده کړې پیل کړي. عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو.
دا مشال رادیو خبرونی په میډیم ویب شپږ سبا یويشت او شارټ ویوز یا لنډو سپو 12013 15315 15240
او په 15340 صافي اوریدل شي.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی چې پکې د رواني غړې نیمایي ته رسیدونکو یو نیمه بجا درنګ شبه کې به وشي. بوریوال کاکل سټوډیو ته راغلی دی د هغه نه به په دغه نیمایي کې د تازه خبرونو لنډې زبرو.
د پاکستان په کراچي شهر کې د تشدد په تازه پیښو کې لستانه وجل سوې دي. پولیس وایي د کراچي په ګلستانه جوهر کې تیر شپه د نامعلوم وسلوالو په ډزو کې د مدرسې دارالخير درې طالبان وجل سوې. تر دې پیښه څو ساعت وړاندې په همدې سیمه کې شی مسلک ډاکټر حیدر رضا ووجل سو. د تشدد نور پیښې د کراچي په پښتون آباد ناتا خان ګوټ مګوپیر او بلدي ټاون کې رامنځته سوې دي. د خبر ایجنسی په جمرود کې په افغانستان کې میشتو ناټو ځواکونو ته اتیل وړونکو ټینکر باندې ناڅرګند وسلوالو ډزې کړې دي چې یو ډرایور پکې وژل شوی دی. د جمرود د پولیټیکل نظامي چارواکي وایي چې د پیښنن سهار پر بای پاس سړک رامنځته شوی دی. د پاکستان پر اورپنډي کې په پرونی 14 کې د مومند ایجنسی څلور تنه هم وژل شوی او لوړ تلر درې جوړل شوی دی. د وژل شوو کسانو د مړي نن د هوی په خپلو سیمو کې خاورته وسپارل شو. د افغانستان د ملي اردو یو لوړپوړی کمانډان تورن جنرال محمد شریف یفتلی وای پاکستانی طالبانو افغانستان ته مخه کړې ده. د افغانستان په ختیځ کې د افغان ځواکونو مشرکوونکو تورن جنرال محمد شریف د چهارشنبه په ورځ رويټرز خبري ایجنټس ته ویلي چې پاکستانی طالبان د هیواد د جنوبي او ختیځ ولایتونو په نامونو کې زیات رول لوبوي. د اروپای ټولنې د بهرنی تګلارې مشر کیترین ایشټن ویلي چې د ایران او د نړۍ د شپږو ځواکمنو هیوادونو ترمنځ د خبرو اترو بل پړاو به د مې میاشت کې تر سره شي. کیترین ایشټن د چانشبې پروز ویل د دوه خبرو بل پړاو به د ایران پر اټومي پروګرام د یو دایمي جوړجاړي په هدف تر سره شي. او ایران هغه تحفظات رد کړي دي کوم چې امریکا ملګر ملتونو ته د وړاندې کړل سوی ایرانی سفیر حمید ابو طالبی په اړه او شوډلې دي. امریکا پر حمید ابو طالبی د دې شک لکبل په ملګر ملتونو کې د هغه د کار مخالفت کوي چې نوموړي په 1909 اویام کال کې په تهران کې پر امریکایي سفارت په برید کې لاس درلود.
دا وو بوریوال کاکل چې تاسو ته د مشال ریډیو په خبرونو کې د خبرونو لنډیز وړاندې کا. اوس درته د اسلام آباد نه زمونږ خبريال سراج زهیر د ځنې کورنۍ ورسپانو د اداريو مهم ټکی وړاندې کوي.
نن د پیښور نه آج ورسپانې خپل اداریه کې د پرونی بمی چاودنې حل راغسته او لیکي چې د اسلام آباد په سبزی منډي کې شوی بمی چاودنې کې تر دې دمه د سلیر شو نزیات کسان وجلې شوی او یو شمیر جوبل شوی دي چې پکې د ځینې حالات مرګونه دي او ورسره یره چې د مړو شمیر به نور هم زیات شي. اداریه د اسلام آباد د آی جی په حواله لیکي چې پولیسو ته د دې چاودنې هیڅ اطلاع نه و او هر ورځ منډي ته په زرګونو خلک او په سوونو گاډي راځي زکه د هر تن چیک کول ممکن ندی. ادریا اخیری کې لیکي چې منډي کې د اسلام آباد وی او یا کې د ملک د بلې کومې برخې وی. دا خبره ټیک ده چې د پولیسو د پاره د هر تن چیک کول ګران دي خو په کار ده چې د مقصد د پاره د منډو مشران او مقامی خلک په اعتماد کې واغستې شي او دا شن ټول مزدوران هم خپل خپل فرض او بیجنی نو ورسره به حالات تر ډیره حدا قابو کې شي. بل طرف ته ایکسپریس ورسپانه خپل ادریا کې وایي یو طرف ته ملک کې د تحفظ پاکستان خلاف قومی اسمبلی کې د مخالف ډلې د غړو په پارلیمان کې او د پارلیمان بهر د احتجاج سلسله روانه ده نو بل پلو په ملک کې د ترهګری د پیښو د مخنیوي لپاره حالت د وفاقي او صوبایي حکومتونو نه د کوټلو فیصلو غوښتنه کوي. ادارې وړاندې لیکي چې دا وخت پاکستان ته د ننې خطرې ورپېښې دي او هر طرف ته غیر باوري صورتحال دی چې لکبلې اولس هم او حکومتونه هم پریشان دي. د ادارې په وینا چې خیبر پختونخوا کراچۍ بلوچستان پاکستان لاسچی اسلام آباد غونتی خار هم محفوظه نه دی او د پرل پسې چاودنو نه دا سرګندېږي چې ملک واقعي د دننو خطرو سره مخ دی. ادریا خري کې لیکي چې حکمرانانو ته دوی خواس کوي چې د دې تاریخ حقیقت ادراک وکړي او د بلوچستان په شمول د ټول ملک ته تحفظ لپاره سنجیدګه مونږ پورته کړي او د مهاجرای نه ځان وساتي او چې عملی اقدامات وکړي ځکه چې امن یوازینی د ترقۍ لار ده.
دسمی حالات او د نړۍ مطبوعات.
دی ټایمز ورسپانې په بهرنو هیوادونو کې په مذهبي ازادۍ د قدغن لګولو د مخنیوي او د افغانستان انالیست نتورک په نامه یوې څېړنیزې ویبپاڼې بیا په افغانستان کې د ولسمشرۍ او ولایتي شوراګانو د انتخاباتو په ورستي حالاتو لیکنې خپرې کړې دي. د دې دواړو مقالو غټ ټکی د ګلې حسن اورو.
له برتانیي خبرونکو د ټایمز ورسپانې لیکي دوی په بشري حقوقو باور لري، خو کله چې عملی خبره راشي نو دا یوازې اروپایي او لویدیځ هیوادونو پورې محدود شي. دا خبره سمه ده چې د پناه ورکولو خبره شي نو دغه هیوادونه ورکوي، او په خاصه توګه هغه ته چې مذهبي ګواښونو سره مخ وي. خو زیاتره ځپل شوي چاري هم نشي کولی له هغه ځایونو نه په تیښته کې بریالي شي. ورسپانې لیکي داسې سشته چې پرې کار کولی شو. د کینیډا مثال شته چې د هغوی په کار عمل کېدی شي. په دغه هیواد کې مذهبي ازادي شته، په دغه هیواد کې لیبرل خیالونه نشته، دغه هیواد په حقیقي مانو کې ژوند لري. ورسپانې لیکي چې د کینیډا واکمن محافظه کاره حکومت تیره میاشت د مذهبي ازادۍ یو دفتر پرانستی چرته چې پر مذهبي ازادۍ قدغن لګولو او پر مسلو خبرې کیږي او د دې مخنیوي لپاره کار کوي. دا هغه سدي چې برتانیا هم خپل کړی او د دې ملګري هیوادونو لکه سعودي عرب او قطر هم دغه شان کارونه ترسره کړي. په مذهبي ازادۍ کې دغه هیوادونو ریکارډ ډیر زیات خراب دی. ورسپانې لیکي دا وخت چې برتانیا د خپل خارجه پالیسۍ جدید نړۍ سره برابر کړي او د ازادۍ ضمانتي شي. بلخوا یوې څېړنیزې ویب پاڼې افغانستان انالیست نتورک په یو مقاله کې لیکي چې په افغانستان کې د ولسمشرۍ او ولایتي شوراګانو انتخاباتو څلور ورځې وروسته هم په مجموعي توګه عام تاثر ډیر ښه دی. دغه انتخابات د تمو نه زیات خو دې سره سره یو بل انځور هم مخې ته راغلی، او هغه د یو ډیر غیر یقیني او ګډوډي حالاتو. په انتخاباتو کې د درغلیو شکایتونه هم مخې ته راغلي او دا په لرې پرتو سیمو کې شوي. بل یو نوی رجحان داو چې خلکو ډیر وختي او یا ډیر ناوخته له خپلو کورونو څخه راوتي او ووټ یا چولی دي، او همدغه وجه ده چې د هیواد په زیاتره برخو کې د رای پاڼې کمې شوي وي. په مقاله کې راغلي چې دا اوس د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیشن او د شکایتونو خپلواک کمیشن مخې ته ګران کار پروت دی چې دا معلومه کړي چې کومو ځایونو کې درغلي شوې ده. مقاله زیاتوي چې د ټاکنو خپلواک کمیشن د شمیرو تر مخه شاوخوا 1 میلیونه افغانانو اچولې دي، او دا په رسنو کې هم رپورټ شوې دي چې د دې شره 85% جوړیږي. په افغانستان کې د رجستر ووټرانو شمیره شاوخوا 12 میلیونه ده، خو څارونکي د ووټ اچولو شره زیاته خای، او په ځانګړي توګه په خارونو او د تورته ولسوالیو کې دا شره ډیره وه. خو چاته هم کرش میرا نه معلومه چې څومره شمیر کې خلکو رای اچولي او څوک د رای پاڼو د ختمېدو له وجې پاتې شوې دي.
مشال ته غوښونی سي چې د نړۍ له حال خبر سي.
د افغانستان په ختیس کې د ملي اردو یو جګپوړي قماندان ویلي پاکستانی طالبانو په افغانستان کې د جګړې لپاره په خپل منځ کې همکاري زیاته کړې ده. د تندر قول اردو قماندان تورن جنرال محمد شریف وای د افغان او پاکستانی طالبانو ترمنځ همکاري زیاته شوې ده. د په وینا اسلام آباد او طالبانو ترمنځ د اوربند له اعلان وروسته سخت دریزو د خپل حمله پام افغانستان ته اړولې ده. په دې حق له نور تفصیل اسمت ساروان ریپورت کوي.
پاکستانی طالبانو د ډیورن کرښې دی خواته له افغان طالبانو سره اړیکې لا نږدې کړي او هغوی ته چاودیدونکي مواد او تجربه کار جنگیالي ورکوي. پاکستانی طالبانو د جګړې ډیر تمرکز په خپل خوره کې کوله، خو د پاکستان له حکومت سره له اوربند وروسته پام افغانستان ته اړولی دی. د روټرز خبری آژانس د راپور له مخې د افغانستان د ملي اردو یو جګپوري قمندان تورن جنرال محمد شریف یفتلی وویل چې د افغان او پاکستانی طالبانو ترمنځ اړیکې مخ په زیاتی دودی. یفتلی چې د تندر قلی اردو قمندان دی او پاکستان ته نږدې د افغانستان په ختیځو ولایتونو کې مسؤلیت په غاړه لري، هم دا راز وایي پاکستانی او افغان طالبان اوس په ګډه کار کوي، غواړي په خپل منځ کې اړیکې زیاتې کړي. په پکتیا کې د تندر قلی اردو قمندان تورن جنرال یفتلی په وینا د افغان او پاکستانی طالبانو نظرونه سره ورته دي. دوی له یو بل سره توپیر نه لري، په مدرسو کې سره یو ځای وي. که څه هم له افغان طالبانو سره په جګړه کې د پاکستانی طالبانو د همکاري زیاتې ده، ممکن د افغانستان امنیتي ځواکونو ته په سرحدي سیمو کې ستونزې زیاتې کړي، خو په مجموع کې طالبان کمزوري شوي او نور د پخوا په شان لوی حملې نشي کولی. افغانستان تل پاکستان په تیره بیا د دغه هیواد استخباراتي اداره ISI د هغو طالبانو په ملاتړ تورنه کړي چې په افغانستان کې جنګیږي، خو پاکستان بیا وایي چې له طالبانو سره په مبارزه کې په زرګونو پوځیان وژل شوي دي. د افغانستان د ملي اردو د تندر قلی اردو قمندان جنرال یفتلی ریوټرز خبري آژانس ته ویلي چې د پاکستان له حکومت سره پاکستانی طالبانو د حقانی شبکې د فشار په وجه اوربند کړی دی، ځکه چې حقانی شبکې ویره درلوده چې که د پاکستان پوځ په شمالي وزیرستان افغانستان کې عملیات وکړي، په افغانستان کې به د دوی عملیاتو ته ستونزې پیښ شي. د افغان او ناټو د پوځي چارواکو په باور د حقانی شبکه په شمالي وزیرستان کې میشته ده او په افغانستان کې حمله په شمالي وزیرستان کې تنظیموي. د تندر قلی اردو قمندان وایي چې د پاکستان له مدرسو ګڼ شمېر طالبان چې مازغې منزل شوي دي افغانستان ته راوستل کیږي چې له افغان طالبانو سره په جګړه کې مرسته وکړي. تورن جنرال یفتلی چې په 3000 کیلومتر مربع ساحه کې د ملي اردو د ځواکونو قمندان دی وایي که یو ډله وځپل شي دوی بل جنگی ډاله راوړي او دا د دوی لپاره آسان کار دی. په دې ساحه کې تر 15 میلیونه زیات خلک اوسي. دی وایي اکثره چاودیدونکو مواد له پاکستان راځي. په افغانستان کې د چاودیدونکو موادو د جوړولو هیڅ فابریکه نشته. ټول چاودیدونکو مواد افغانستان ته له پاکستان راوړل کیږي. دی وایي موږ شمالي وزیرستان ته نږدې یو او هلته طالبانو ته جنگي زده کړې ورکول کیږي.
د پښتنو خزل لپاره د مشال اونیزه خبرونه
تاندې هيله
دلته خوشاله يم یو خپل یو خپل وطن پسې ته خوشاله دې چې سکولم او سبب
چې موږ بل یو ورځ راوتی موږ باجول بیرتن دی دلته
ته کینیډا په سنټ کې ناست يم ډېر نری نری خزي را مخ کې شوې د سیاست له دا ما د پاره ډېر خوشاله مقام دی
د شورو او زیارت پورس لما فرخنده ازد سرا
تاندې هيلي
د مشال ریډیو خبرونه اوري. نن د زیارت ورځ ده او د دې غړې په اخیری برخه کې یعنی درنګ شیبه کې درته تاندې هیل خبرونه وړاندې کوو. اوریدل یې مهروي خو اول دا غینه یو دوه ریپورتونه لرو. په جنوبي وزیرستان کې کارکونکو دکانداران وای په جوړ شوی نوی مارکیټ کې دکانداري پر مخ وړي او خوشاله دي چې د پوزي عملیاتو وروسته یې اقتصاد ژوند یو وار بیا شروع شوه دی. په دې اړه نور حال د سیمینا د مشال ریډیو خبريال سیلاب مسعود راکوي.
په سویلی وزیرستان چک ملک شه د زجی کبالیانو یو شمیر دکانونه د طالبانو په خلاف د پوځي عملیاتو په وجه ړنګ شول. خو وروسته ورته پوځي چارواکو د یو مارکیټ په شکل کې نوی په خط دکانونه جوړ کړل. په دغه مارکیټ شه په دکانداری لګیا یو کبالی محمد حسین ویایي چې جنگ ته ونه کړای وم خو اوس خوشاله یم چې خپل دکانداری بیا کوم.
حواله ته امیر بازار خو ړنګ شو پجانکشه میزلوړل دی کډه مکړل سامان جوړ سبیا واپس راغلی حکومت پخ مارکیټ جوړ کډای دی مطالعه الحمدلله دی کون ملاو دی پر کاروبار ازګر شراوند چار چالیش
یو بلک بایلی محمد ریان جاتاوی
دولتا جنگ ولګه د کورینا وډنګ شول پارٹی شارټ شو ویلې وان دینا ډنګ شول سامان جوړ سمیر واپس بیا رو حکومت وس مارکیټ جوړ کوم ټولای جرګه علی جوړ کډای دی کاروبار ته جرات راوند دی همیشه کیو نقصان نشوي اباریا انډیا ساده حکومت نه تاون غوړي
کاسوب خان چ په دغه مارکیټ چې پکوړې په خوی خرڅوي بیاي چې هر ورځ د برڅه ګټه چې د بچانو ژوند مې شپړې تریږي
په څغمالي شه بخي امنده کاروبار روزګار شراوند زه هم پکوړې په خاو وګاته شادي اړي جوړاو ته وننم ډېر سوي دي مې د غوښتنه کوي چې همشته په خپل حقوق سره ورسېږي.
په دغه مو کې موجود د سویلي وزیرستان مرستيال پولیټیکل افیسر نواب خان صفي مشال ریډیو ته دا هم ورشل چې په نور ځایونو کې هم په دغه رنگ مارکیټونو جوړ شوی دی او دغه سلسله به د انډیا څخه روانه وي.
په 2010 کې چې کله موږ دا پروسس سٹارټ کړلو نو زمنګ د ټولو نمخ کې مقصد دغه و چې موږ د خلک په خپل خپل باندې ودرو د دې چې کم دکانونه اپریشن د وجې خراب شوی یا اغه بارانونو خراب کړو او دغه پاخه دکانونه مرتور کړ چې دغه خلک په خپل خپل باندې ودرېږي خپل روزګار کوي. د دې نه علاوه څلور کم سل دکانونه موږ په سره روغه کې جوړ کړی داسې په کوټکی کې دی کزا کچ کې دی د خو سپلتوي کې دی په شهور مارکیټ دی نو ان شاء الله زمونږ خپل ډیر کوشش دی چې دغه خلک په خپل کاروبار باندې اخته کو چې دی خلک خپل حق حلاله روزي ګټي.
د چک ملک بایانو دایي لا هم جواب تکړه چې حکومتي چارواکي بعد د جنگ په وجه د نور توانونه هم باریا کی. سیلاب مسعود مشال ریډیو چک ملای سویلی وزیرستان.
د مشال خبريالان خبري ټولنیز کلتوري او ادبي ریپورتونه جوړوي ستاسو لپاره.
د مشال ریډیو خبرونو ته غوږ یې د پاکستان یو غیر سرکاري اداره وای په پیښور کې په اتو ماشومانو کې د ایډز مرض موندل شوی دی. دغه مزدور کار ماشومان چې د خیبر پښتونخوا د بیلابیلو سیمو سره تعلق لري مختلف نشې کولی. یاد ادارې اندېښنه څرګنده کړې ده چې د دغه ډول ماشومانو په شمیر کې اضافه کېدای شي. په دې حق له نور حال د سیمینا د مشال ریډیو خبریاله رابعه اکرم خان راکوي.
پیښور کې کارکونکي یو غیر سرکاري اداره دوست فاونډیشن وایي سخ کال د دوی د معلوماتو تر مخه پیښور ښار په سړکونو اوسېدونکي 15 کې تقریبا اته ماشومان د ایچ آی وی ایډز مرض ښکار شوي دي. د دوست فاونډیشن د ایډز د پروژې مشر شایسته مشالیډو ته وویل د دوی د ادارې د رواني سروې معلوماتو مطابق دا ماشومان د سرنج یا ستنو د لارې د نشو استعمال له وجې په ایچ آی وی ایډز کې اخته شوي دي.
کارخانو ایریاز کې چې چرته دا نشه خرڅېږي ملاویږي دي ته او زیات تر تاسو ګورې نو دي په روډ باندې خیر غواړي پلونو لاندې فیملیز نه ډېر کم راغلي خو هغه انجکټیبل نه دي. انجکټیبل میجورټي چې دي هغه په سټریټس باندې دي.
کال 2012 او 2013 کې دوست فاونډیشن د یو سروې تر مخه 25 ماشومان د ایډز مرض ښکار شوي وو. د یادې ادارې سروې مطابق چرته دوی خپلو نشو او غلطو عملونو له وجې په دې مرض اخته شوي وو. نو هلته په دې کې د دوی د خپلو کورنو ناچاکیان هم یوه وجه وه. نوموړي په دې لړکی زیاته کړه چې اکثره مور او پلار د ایډز مرض ښکار خپل په اسانه هم نه قبلوي.
دا زیات تر د داسې کورونو نه د ماشومان راغلي چې چرته جنگ جګړې دي، مور پلار یې بیل شوي دي، دوی ودونه کړي دي، نو هغه په دې خبردار وي. او زیات تر موږ چې ورته وایو نو هغه مور پلار کایلول چې هغه خپل بچي تر افتراشي او دغه تاسو کې هغه مور پلار نه غواړي.
دوست فاونډیشن په خبر کې علاج تر لاسه کوونکې فرمان مشالی ډو سره په خبرو کې اویل
دا مرګر صاحب غزیدو
د ایډز مرض ښکار مریضانو علاج په کومه طریقه کیږي؟ د دې په اړه دغه ادارې ډاکټر سلامت بټي وایي
اول خو موږ دې د پرټس کو دلته کم لس ورځې تیر شي نو هغه ته پاره وی سی ټی کو کنه دا ټیسټ کې دې کې ټول ټیسټونه راځي هغه نه پر دې کم ټیسټ پازیټیو راځي کنه نو بیا هغه موږ مریض ته سپریټلی کنه وی ته بیا کیر اینڈ سپورټ هغه طریقہ کار خو بیا فیملی کونسلنګ دې سره کیږي خو دې سره موږ سکالوجست موږ سره یې کنه فیمیل نو هغه خا طریقہ باندې دې مریضان فیملی ته مریض ته گائیډ کی کیا تاسو نه دې نه پس دا مرض پازیټیو رالو نو دې باندې کې ستو احتیاط کوی تاسو کې بل تنه لګي.
خیبر پښتونخوا د ایډز کنټرول پروګرام مشر ډاکټر عبدالغفور مشالیډیو ته اویل چې دوی سره د ایډز په مرض اخته ماشومانو شمیر نشته. دی وایي د اولس اګاهی لپاره په صوبه کې دوی مختلف کمپینونه هم چلوي.
پښتونخوا کې دوه مراکز چې هلته موږ کولی شو ټول پښتونخوا د مراکز چې هلته موږ ټریټمنټ ورکوو او لکه دا زموږ حیات آباد میډیکل کمپلیکس کې زموږ هلته دوای ګانو
ډاکټر عبدالغفور د وینا سره سم دوی اوس دا کوشش روان کړی دی چې ماشومانو کې د دې مرض اګاهی لپاره په نصاب کې یو مضمون شامل کړي.
دا مشال ریډیو ده
او اوس وخت شوې ده د هفتوار پروګرام تاندې هیلې چې پکې به نن د افغانستان د ولسمشریزي او شوراګانو د انتخاباتو په اړه او پاغې کې د خزو په کردار خبرې کوي. دا پروګرام تاسو لپاره زموږ همکاري فرخنده اسد جوړ کړی.
په تاندې هیلې خبرونه کې مو زه فرخنده اسد هرکلی کوم. د نن په پروګرام کې په افغانستان کې د 15 اپریل د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د ښځو پر رول خبرې کوو.
امنیت راسی منستر مشه ولسمشر وی او وطن خدمت وکي او زموږ د اعتماد او د کندو جاهواوري.
په افغانستان کې د 15 اپریل د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د 2 ملیونو زیات خلکو د خپل رايو استعمال وک. نیویارک ټایمز لیکي د انتخاباتو 2 میاشتې وړاندې 9 ځانمرګي بریدونه وشول خو د دغه باوجود هم خلکو د ښکاره کړه چې دوی په خپل هیواد کې د جمهوریت لارو بدلون او امن غواړي. د افغانستان په کندهار کې هم په دغه ورځ خوځو او انجونو د خپل رايو استعمال وکړ. دوی وایي
نانو سیدیکا او د کنداش خان سیدیکا
مې ما خپل را استعمال کړل په دې خاطر چې شر جمهور دې د افغانانو غمو خوري
زمانوم نبیه د کندار شهر اوسیدل کې دلته خدای ورکول لپاره غني په دې خاطر چې ترڅو مرشتول رائے ورکړي چې د یو خدای د ټولو حق ده د شوزه اونر حق ده او د یو افغانستان او د یو افغانستان چې ترڅو کې دا غره لپاره یو شې رئیس جمهور موږ انتخاب وکړو دا غره لپاره دلته د رائے ورکول لپاره غني
منه من سپه زده د کندهار شهر وسیدن کې ما د دې لپاره چې موږ وطن پراتلونکي کې آزاد وسي او آباد وسي امنیت راسي منسته مشه ولسمشر وي او وطن خدمت وکي او زموږ د اعتمادو او د کندو جاه واوري درې او هدا پر
په کابل کې خزي او نجونې د انتخاباتو د عمل وروسته مشال ریډیو توای دوی د امن او سولې لپاره په دغه ورځ لکور او ووټ اچول لا اتللې وي یواز د کون کې یل تا عظیمی وای
ما هم مو به خاطر امی با امید زمینه
مونږ د دې بچنه رائے ورکړه چې پر راتلونکي کې په افغانستان کې یو بهتر او لسمشر ولرو چې د ځوانانو لپاره د کار موقع پیدا کړي
په کابل کې یو بل د دولسم ټولګي زده کوونکې سمیرا بیا وای
به خاطر رائے دادیم چې کشور مو بسیار په حالت خراب قرار داره
ما په دې رائے ورکړه چې زمونږ هیواد د ډیرو خرابو حالاتو سره مخامخ دی او مونږ کولای شو چې خپل برخلیک وټاکو او مونږ پر دې رائے ورکړه چې د خپل هیواد یو پوه مشر وټاکو او د خپل هیواد د آبادی او آرامۍ لپاره مو رائے ورکړه د افغانستان د دولتي مطبعې یا چاپخانه کارکونکو پری بیا وای دوی د بدلون امن او ارزانې لپاره ووټ اچولې
مو به می رای دادیم که امی افغانستان آرام باشه
ما په دې رای ورکړه چې افغانستان په آرام شي هر کس چې وګټي مونږ دغه خبره نه کوو بلکې مونږ غواړو چې آرامي او ارزانی راشي گرانی ډیره زیاته شوې ده ټول خلک ډیر غریبانان دي اس نه پویږو چې څه وکړو لمنګ لارا ورکه دا هر کس چې وګټي هم هغه زمون پاتې
د پکتیا سره تعلق لرونکو په کابل کې د یو ټلویزیون خبريالا مینا منګل وای په دغه ورځ په زیات شمیره کې خزی راوتلې وی چې غختلې په دغه جمهوریت عمل کې حصہ واخلي
افغانستان کې د واسطه کني تیر سولې 2004م کال او تر څنګ 2009م کال کې خوشبختي خبره ده چې 2014م کال کې هم ټاکنی وشوي په افغانستان کې خامو کې زموږ د پاره برابر و امتیاز هم د خپل ګران ولسمشر کړي چې تر کوم څه موږ په موقع راکړه افغانستان د پرمختګ په لور بوت تحصیل موقع څنګه د کار موقع د خصوصي لپاره او په ډېری خوشبختۍ سره په ډېری خوشحالۍ سره موږ هم لاړو غواړو بیا هم راتلونکي لپاره پولیس مشر انتخاب کړو یو ځنه ټول افغانانو په شاوخوا علاقې سره او خپل د خوښې وړ نوماندې انتخاب کړو
مینا چې په خپلې هم ووټ اچولې وو وای ځواني او مشرانې خزي په باران کې راوتلې وي او د ټولو مقصد دا و چې په هیواد کې امن راشي
خزي او نارینه په شوق سره کې سره لاړ خزي هم ډېر خوشاله وي په آزاد فضا کې د امن فضا کې یعنی افغانستان ته په تیرو کلونو کې وو افغانستان اوس په امنیت په فضا کې ازادي د مینې په فضا کې د خوشحالۍ په فضا کې خلک راتلل مېرمنې راتلې خپلې رایې ورکولې خپلې خوښې نومانځه ګورئ دولس کاله موږ ته موقع راکوزه بس هم په افغانستان کې څو کاله تر دېرشو کلونو زیات جنګ تیر شوی وو خلکو اعتماد دومره ډېر زیات په دولت باندې وو افغانستان کې کله د کرزي صاحب دولت منځته راغی سره د دې ستونزې هم بیا هم خاما په هوای ته ځل انتخابات کې لوړ شو یعنی نارینه کرای ورکی که هم حق لري خپل خپل ولس مشر انتخاب کې دوړ د پاره مساوي حق وو بس خاما په هوای زیات وو لوړ شو او خزي نارینه ټول په دې باندې پوه شو چې هر څوک خپل حق لري سلاسي خپل حق استفاده کوي له خپل حق څخه ګټه پورته کوي دا ځل هم خزي خوشحاله وي په دې کال په پرتله خاصه یو خارامی ہے ساسی کو بل کورونا کے ہم دیدی دی فارا مامانیت نو کورونا کے ہم دوی تشویسی ہو او علاج ہم تحدہ ہو سی کسی پو حاوی دیر یا دی میڈیا و تبلیغات ډیر تاثیر کړی اوسېږي په دې برخه کې چې نارینه هم وپوهېږي او خپلو میرمن ته اجازه ورکړي ټاکنو کې اشتراک وکړي.
سی این این په خپل یو رپورت کې لیکي په دغه ورځ په ټول هیواد کې د تشدد په بیلابیلو پیښو کې 40 کسان وژل شو، خو 15 فیصدی خلکو ویلي دوی د خطر باوجود د خپل رایو استعمال وکړ. دا شان خزې هم پر دې کې ورستو نه دی پاتې شوی. دا چې آیا خزو د ولسمشرۍ کاندیدانو ته پر دې خاطر هم ووټ واچو چې د دوی د بنیادی حقوقو خیال وساتل شي په اړه مینا منګل وایي.
افغانستان کې په زبان ظلمونه وو، تهدیدونه وو، اوس هم نشو ویلی چې نشته، ځکه چې مشکله ده په یو ټولنه کې چې یعنی هر څه صرف د دود له مخې مخته ځي، له منځه نه شي تللی. ظلمونه اوس هم په لرې ځایونو کې شته. هغه امیدواره وو، امیدواره وي چې او دې ته امیدواره وي چې وکولی شي د دغو نوماندارو له منځ څخه یو څوک ژمنې کړي دي بالاخره خپلې ژمنې عملي کړي، د ښځو له حقونو څخه دفاع وکړي. سره د دې چې دفاع شوي هم ده په دې څو کلونو کې سترګې ورڅخه نه شو پټولی. راتلونکي لپاره هم ښځې امیدواره وي چې دوه کولی شي ښځې بیا هم د امن په فضا کې ژوندو کې کار وکړي او زده کړې برخې پاتې دي زده کړې وکړي. خوشحاله وو.
او اوس هم راځو یوې بلې موضوع ته. د امریکا یوې مجلې فوربس په نړۍ کې د هغه ښځو په لیست کې چې په ټولنه کې بدلون لپاره هڅه کوي او عمرونه یې د 150 کالو او یا د نه کم دي په کیسه کال د پاکستانه درې انجونې هم شامل کړې دي. د 2014 کال په دې لیست کې چې د جنوري په 6 نیټه خپور شوې پکې دغه مجلې د 13 پاکستانی انجونو نمونه هم لیکلي دي چې په خپل ټولنه کې د یو ښه بدلون لپاره کار کوي. په دغو کې یو د سواد ملالا یوسف زیدا څوک چې د انجونو د تعلیم لپاره مبارزه کوي او دا وخت په برتانیا کې ژوند کوي. هغه د ملالا فند د جوړولو او د ماشومانو د تعلیم لپاره په مبارزه او د خپل هڅو له وجې په تیر یو کال کې د نړۍ ګڼ شمېر جایزې ترلاسه کړې او ځکه هم د فوربس مجلې د 150 کالو نه کم په دغه لیست کې د هغې نوم ته ټولو مخ کې دی.
ایجوکیشن از د اونلی سولوشن.
په دویم نمبر د ملالا فند په جوړولو کې د ملالا یوسفزی یو بل مرستیاله شیزا شاهد ده. 24 شیزا شاهد د سټینفورد یونیورسيټي نه ګریجویشن کړي چې د 2014 کال د دسمبر په میاشت کې په ټایمز میگزین کې هم پر دې ذکر شوی و چې غواړي په ټولنه کې بدلون راولي. په فوربس مجله کې د شیزا شاهد سره دا هم لیکل شوی دی. شیزا غواړي د ملالا فند داسې استعمال وشي چې د ملالا یوسفزی اواز هر ته ورسیږي او له دغه نه خلکو او ټولنې ته ګټه ورسی. په دغه لیست کې د پاکستان په دریم نمبر 25 خالده بروهی ده. بروهی یو غیر سرکاري اداره سوګر چلوي. فوربس لیکي هغه د 1400 کالو وا چې د هغې یو عملګری د غیرت په نوم د هغې په مخ کې وژل شو. هغه وایي مور یې 9 کاله وا چې په بلوچستان کې واده وشو او دی هر ستا په کتو سره دا غواړي د ښځو د تعلیم او په ټولنه کې د پوهې لپاره کار وکړي. خالدہ بروہی وائی
we can still achieve things even when there are risks around us that keeps them going. It's been 8 years
که زه هم خطر شته خو مونږ ډیر څه حاصله ولې شو. د 13 کالو راهیسې مونږه دا کار کوو، کله په یوې مسلې او کله په بلې، او نن سبا کوشش کوو خزو ته هنرونه او خایو او مرستې وکړو. مونږ دا د 13 کالو نه کوو او زه غواړم پر روانو 100 کالو کې 1,000,000 خزو ته ورسیږم. خو بدلون ډیر پر روان دی. که سم دی پټولنه کې بدلون ویني خو بیا هم هر څه ورو روان دی. موږ کوشش کوو د وخت سره سره خپل کار جنوبی ایشیا نورو هیوادونو ته وغځو. ډیرې داسې انجونې شته چې کار کوي. ملالا، سباګل، هومیرا، دوی ټولې پټولنه کې د بدلون لپاره کار کوي او په اصلي مانو کې دا ټولې خبرې موږ ته امید راکوي.
د ملالا شیزا او خالده بروهینا علاوه د فوربس مجلې په دغه لیست کې د امریکا د ټلویزیون یو هنرمند لینا ډینهم او د امریکا پاپ سندرغاړي جسټن بیبر هم شامل دي. دا وخت دی اونې تاندې اله خبرونه ز فرخنده اسد درنه اجازه غواړم. ته خدای پامان.
موجود من خیر